د غرمې دولس بجې شوې. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري. احمد شیبر یم. السلام علیکم. د ازادي راډیو د دې ساعت د خبرونې لویه برخه ازادي راډیو ادبي مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې ده. خو تر خبرونو وروسته، په افغانستان کې د امریکا د پوځي ماموریت په اړه د امریکا د ولسمشر باراک اوباما تازه څرګندونې در سره شریکوو. خبرونه احمد تکل وړاندې کوي.
السلام علیکم. په پیل کې د مهمو خبرونو سرلیکونه. د امریکا ولسمشر پرون اعلان وکړ چې د 2014 کال تر پایه به د دې هیواد یو زیات شمیر سرتیري په افغانستان کې پاتې شي. یو افغان پوځي چې تیره میاشت په امریکا کې د روزنې په یو پروګرام کې د ګډون په مهال ځان پټ کړی و، د مونتانا په ایالت کې د پولیسو لخوا نیول شوی. او په نړیوالو خبرونو کې به واورئ چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن په یو ځانګړې غونډه کې د اسرایلو او فلسطینیانو ترمنځ د وروستي تشدد په اړه خبرې وکړې. بشپړ خبرونه. د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون اعلان وکړ چې د 2014 کال تر پایه به د دې هیواد 9800 سرتیري او د 2018 کال تر پایه به 15,500 سرتیری په افغانستان کې پاتې شي. ښاغلی اوباما پرون ماښام وویل چې په افغانستان کې به له افغان امنیتي ځواکونو سره د روزنې او ملاتړ په برخه کې د دې هیواد سرتیري خپل ماموریت ته دوام ورکړي.
I've decided to maintain our current posture of 9800 troops.
ما پریکړه کړې چې اوسنۍ شمیر، یعنی 9800 پوځي ځواکونه، به د راتلونکي کال، یعنی 2018 کال تر پایه په افغانستان کې پاتې شي. د دوی ماموریت به تغییر نه کوي. زموږ ځواکونه به دوه کوچنیو وظیفو ته دوام ورکړي: د افغان امنیتي ځواکونو روزنه او د القاعده څار. اوس مهال امریکایي ځواکونه په کابل، د بګرام په هوایي اډه، جلال آباد او کندهار کې ځای په ځای دي. د امریکا ولسمشر وایي هغه پلان بدل شوی دی چې له مخې به یې د دې هیواد ځواکونه یوازې د سفارت تر بریده په کابل کې پاتې کېدل، او تر هغه وخته چې دی ولسمشر دی، د هیواد ځواکونه به یې په کابل، بګرام، کندهار او جلال آباد کې حضور ولري. په همدې حال کې ولسمشر اشرف غنی په افغانستان کې د امریکا د پوځي ماموریت په اړه د دوام په اړه د دې هیواد د پریکړې هرکلی کړی. ښاغلی غنی د امریکا د ولسمشر لخوا له دې اعلان څو ساعته وروسته د وزیرانو شورا په غونډه کې وویل په راتلونکي کې به امریکایي ځواکونه د افغان امنیتي ځواکونو پر روزنه او ملاتړ او همداراز د تروریزم پر وړاندې پر مبارزه تمرکز وکړي.
اگر افغانستان باثبات، امریکا به نفع دنیا و نفع منافع خود میدانه. از این جهت تقوی همکاری در بخش حکومت داری و در بخش اقتصادی جزء تعهدات باقی میمونه.
افغان ولسمشر ټینګار وکړ چې افغان امنیتي ځواکونه پوځي وړتیاوې لري او کولای شي د خپل هیواد پوره دفاع وکړي. په بروکسل کې د ناتو عمومي منشي یانس سټولټنبرګ هم په افغانستان کې د امریکا د پوځي ماموریت د تمدید هرکلی وکړ او دا پریکړه یې د افغانستان په ګټه وبلله. د ده په وینا ناتو هم په راتلونکو څوونیو کې په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ د ماموریت پر دوام موافقه کوي. یو افغان پوځي افسر چې تیره میاشت په امریکا کې د روزنې په یو پروګرام کې د ګډون پر مهال ځان پټ کړی و، په مونتانا ایالت کې د پولیسو لخوا نیول شوی. د امریکا یو سرحدي مامور ویلي نوموړي په سر کې ادعا کوله چې د منګولیا دی، خو وروسته یې ومنله چې افغان دی. چارواکي د تنین په نوم د دې افغان پوځي افسر سره د امریکا لغوه شوې ویزه هم موندلې. د تنین ویزه له دې کبله لغوه شوې وه چې نوموړی په ټکساس کې د نورو افغان افسرانو سره له پوځي روزنیز پروګرام څخه ځان پټ کړی و. نوموړی اوس بیرته افغانستان ته د استولو لپاره د پولیسو په توقیف کې دی. تیره میاشت درې نور افغان پوځیان چې د امریکا په ماساچوست ایالت کې په ګډو پوځي تمریناتو کې برخه درلوده، وروسته له هغه ونیول شول چې کاناډا ته د پناه اخیستلو لپاره اوښتل. ترکی چارواکی وایي په نږدې راتلونکي کې به په کندهار او هرات ولایتونو کې خپلې قونسلګرۍ پرانیزي. د خبرې پرون په کابل کې د ترکیې سفیر سایبت اکنسفیر د افغانستان د ملي امنیت له سرکار محمد حنیف اتمر سره په کتنه کې وکړې. د دې لیدنو کتنو پر مهال د ترکیه او افغانستان د خپل منځي اړیکو د لا پیاوړي کولو او د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه خبرې وشوې. د د امریکا او ترکیه ولسمشرانو پرون په ټلیفوني خبرو کې په خپلو کې ژمنه وکړه چې د اسلامي دولت ډلې پر ضد جګړه به تیزوي او د سوریه د حکومت منځلاري مخالفان به پیاوړي کوي. دواړه مشران وروسته له هغه د دواړو هیوادونو د همکارۍ په اړه خبرې کوي چې په انقره کې یوې لویې بمي چاودنې 99 کسان ووژل او د ترکی چارواکو یې پراپر اسلامي دولت ډلې واچوله. راپورونه وایي چې دواړو مشرانو په خپلو خبرو کې د داعش پر ضد د ګډو هڅو په اړه بحث وکړ. ترکیه له دې مخکې شکایت کړی و چې هغه وسلې چې امریکا د سوریه یاغیانو ته ورکوي د کردستان د کارګرانو د ګوند پی کی کی لاسونو ته لویدای شي چې هغوی بیا د ترکیې پر ضد کاروي. سپینې مڼۍ ویلي دواړه مشران په ترکیه کې د کردستان د کارګرانو د ګوند د حملو د سمدستي بندېدو پر اړتیا سره سلا شول. د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن په یوه ځانګړې غونډه کې د اسرایلو او فلسطینیانو ترمنځ د وروستي تشدد په اړه خبرې وکړې. په دې تشدد کې تر اوسه 9 کسان وژل شوي دي. دا غونډه په ملګرو ملتونو کې د اردن د استازي په غوښتنه جوړه شوې او ډیپلوماتان وایي چې کوم پریکړه لیک پکې صادر نه شو. د تیرو دوو اونیو د تشدد په پیښو کې 2 فلسطینیان او 1 اسرائیلیان وژل شوي. دا په وروستیو څو کلونو کې په سیمه کې تر ټولو سختې نارامۍ دي. متحدو ایالاتو چې په امنیت شورا کې د اسرائیلو پر ضد پریکړه لیکونه یې تل ویټو کړي دا ځل وویل داسې شواهد شته چې په ځینو مواردو کې د اسرائیلو لخوا له حده زیات ځواک کارول شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان او د ملګرو ملتونو سرمنشي له حده د زیات ځواک کارول ناآراموونکی علت بللی. د ملګرو ملتونو د اټومي فعالیتونو څارونکې اداره وایي ایران پر خپل وخت د خپلو پخوانیو اټومي فعالیتونو په اړه معلومات ورسره شریک کړي. د اټومي انرژي نړیواله اداره وایي چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه پلټنې د جولای میاشتې له موافقه لیک سره سم پر مخ ځي. دغه اداره وایي چې د نړیوالې اټومي انرژۍ ادارې رئیس یوکیو امانو به د دې تحقیقاتو وروستۍ ارزیابي د دسمبر د میاشتې په 15 خپره کړي. د ملګرو ملتونو د اټومي فعالیتونو د څار ادارې د ایران د اټومي تاسیساتو په اړه پلټنې پیل کړي ترڅو یقیني کړي چې په هغه ځای کې اټومي وسلې نه جوړیږي. ایران پخوا بیا بیا ویلي چې اټومي پروګرام د انرژۍ د تولید لپاره کاریږي او د اټومي وسلو د جوړولو هیڅ پلان نه لري. او وروستی خبر، اوکراین له څلورو نورو هیوادونو سره د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د غیر دایمي غړي څوکۍ ترلاسه کړه. له دې سره اوکراین اجازه ترلاسه کوي چې د دې هیواد د بحران په اړه له روسیې سره له ډیپلوماتیکو لارو خبرې وکړي. روسیه په دې شورا کې دایمي غړیتوب او همداراز د ویټو حق لري. د اوکراین ترڅنګ مصر، جاپان، سنګال او یوروګوئ وکولای شوای چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غیر دایمي غړیتوب د 2018 او 2019 میلادي کال لپاره ترلاسه کړي. د دې هیوادونو دندې به د 2018 میلادي کال د جنوري له لومړۍ نیټې پیل شي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس پښنوي په ټول افغانستان کې اوري. د امریکا جمهور رئیس په افغانستان کې د دې هیواد نظامی ماموریت د خپل ولسمشرۍ د دورې تر اخیره او د 2018 میلادي کال تر پایه تمدید کړ. باراک اوباما تیر ماښام په خپلو خبرو کې وویل چې 9800 امریکایي پوځیان به د 2018 کال تر پایه او وروسته به د 2018 کال تر اخیره 15500 سرتیري په افغانستان کې پاتې شي. اوباما وویل په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ماموریت به تغییر نه کوي او د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ او روزنې ته به ادامه ورکړي. جزئیات د ملالۍ بشیر پورا پور کې.
د افغانستان وضعیت د امریکا مشران اړ ایستل چې په افغانستان کې د دې هیواد ماموریت د 2018 کال تر پایه تمدید کړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په سپینه ماڼۍ کې د خپلو خبرو پر مهال وویل چې د ده د ولسمشرۍ د دورې تر پایه او د 2018 کال تر پایه به په افغانستان کې 15500 امریکایي سرتیري پاتې سي. د اوباما په وینا 9800 سرتیري یعنی د اوسني شمیر سرتیري به د 2018 کال تر پایه په افغانستان کې حضور ولري. د زیاته کړه چې امریکایي ځواکونه به پر اتلونکو تر 2 کلونو زیاته موده کې د افغان ځواکونو پر روزنه او له تروریزم سره پر مبارزه تمرکز کوي.
As commander in chief I will not allow Afghanistan
da waslawal zwakuno da sar qomandan patoga za ba pri nashdam che Afghanistan yow dalbia zmush par hewat da hamlo la para da turistano patanzai patoga wakariji zmush zwakuno pa hamdi khatar pa dwo kuchniyo aw pa aini hal ke sakhto mamuriyatuno ke gadun walari lumrai da afghan zwakuno rozana aw da al qaida da patishuno da terrorism par zid mubariza
of Al-Qaeda.
باراک اوباما هم دار از په افغانستان کې د امریکا د نظامی پروګرامونو د یو متعادل ماموریت د تمدید یادونه وکړه. د امریکا ولسمشر په خپلو څرګندونو کې ویل چې افغان امنیتي ځواکونه په کندوز ولایت کې د عملیاتو پر مهال خپل وړتیا څرګند کړه او پر ځان د بسیاینی پر لور روان دي. خو اوباما ټینګار وکړ چې تر اوسه د افغان ځواکونو دا وړتیا تر خپل پیاوړي برید نه ده رسیدلې او دغه ځواکونه ملاتړ مهماتو او لوجستیک ته اړتیا لري. د زیاته کړه چې پر مرستو سربیره افغانستان یو بشپړ هیواد نه دی او اوس هم له خطره ډک دی. د اوباما په وینا له دې سره چې په افغانستان کې د امریکا ماموریت پای ته رسیدلی دی، له افغانانو سره د امریکا ژمنې به د اوږدې مودې لپاره وي.
American forces no longer patrol.
نن امریکای ځواکونه د افغانستان په کلیو کې غزمنه کوي. زموږ ځواکونه د طالبانو پر وړاندې په هیڅ ډول ځکنیو عملیاتو کې برخه نه لري. دا ماموریت اوس له افغانانو سره اړوند دی او هغوی د خپل هیواد د امنیت مسؤلین په خپل دي. لکه څنګه چې مې مخکې وویل، په داسې حال کې چې په افغانستان کې د امریکا نظامی ماموریت پای ته رسیدلی دی، د افغانستان او د دې هیواد له خلکو سره زموږ ژمنې
زیاتې.
اوباما همداراز د افغانستان د ملي وحدت د حکومت ستاینه وکړه او ویل چې د افغانانو په مشرۍ د سولې د هڅو ملاتړ کوي. اوس به آخري پریکړه د باراک اوباما پر ځای ناستي پورې تړاو لري چې په امریکا کې د 2018 کال له انتخاباتو وروسته په افغانستان کې د خپل نظامی حضور په اړه څه پریکړه کوي. د امریکا د ولسمشرۍ لپاره له کاندیدانو څخه یو شمیر کسانو له دې مخکې د اوباما پر دې تصمیم سخت انتقاد کړی و چې له افغانستانه به په بشپړه توګه امریکایي سرتیری وباسي. خو اوس د فلوریدا ایالت والی او د امریکا د جمهوري غوښتونکو لخوا ولسمشرۍ ته نوماندانو څخه یو جیب بوش وایي د افغانستان په اړه د ولسمشر اوباما له پلان څخه راضي دی. د یو شمیر امریکایي چارواکو په وینا باراک اوباما په افغانستان کې د خپل هیواد د سرتیرو حضور او شمیر د ځینو نظامی قومندانانو پر خوښتنه تایید کړ. اوس مهال امریکایي سرتیری په کابل کې د بګرام په هوایي اډه او په جلال آباد او کندهار کې په دوو نورو اډو کې حضور لري. د امریکا ولسمشر وایي هغه پلان چې له مخې به یې امریکایي ځواکونه په افغانستان کې د سفارت تر برید پاتې کېدل تغیر سو او تر هغه وخته چې دی ولسمشر دی د هیواد ځواکونه به په کابل، بګرام، جلال آباد او کندهار کې حضور ولري.
پنړی کې څه تیریږي؟
اوف ګریټ هپینس فور می دټ د نوبل کمیټي هاز سلیکټډ می.
I'm running for president.
Britain is one of the most successful
multiracial.
لاوروپا تر امریکا
لاسیا
تر آسٹریلیا
آزادی
رڈیو واورئی اوزان خبر کرے.
وسم ازادي رادیو ادبي مجله پروگرام له عمان نيازي سره.
د ازادي رادیو مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. ومانیم رادیوی مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې د ایواد نومیالی قاری استاد برکت الله سلیم د خپل ادبی فعالیتونو په باره کې غږیږي او خپل شعرونه راوړوي.
داسې دی چې وایي چې وان من الشعر لحکمت. شعر چې دی یو حکمت دی.
له شفیق الله رنزور سره زموږ د همکار داود تپان مرکه لنډ حکایت که وخت و نور مطالب هم اورېدلی شئ. په سر کې مسعود نیازی د اونۍ فرنګي خبرونه راوړوي.
د تلې د میاشتې په 22مه د ملي راډیو ټلویزیون په تالار کې د هنر ورځ ولمانځل شوه. په پیل کې د ولسمشر محمد اشرف غنی پیغام ولوستل شو. په پیغام کې له اطلاعاتو کلتور وزارت څخه غوښتل شوی و چې په هیواد کې د هنري ظرفیتونو د لوړولو لپاره لازمي هڅې وکړي. وروسته د اطلاعات او کلتور وزیر وینا وکړه او په اوسنیو شرایطو کې د هنرمندانو په وړاندې پرتی ستونزې وارزولې او خپل لوري هنرمندانو ته ډاډ ورکړ چې د ستونزو په هوارولو کې به هڅې کوي. همداراز د هنر د ورځې په مناسبت د موسیقي د ریاست د وړاندیز په اساس څلورو تنو فقیر محمد، رحمانی، علمګل او صاحب ګل ته د موسیقي په برخه کې د استادی لقبونه ورکړل شول. اطلاعات او کلتور وزیر عبدالباری جهانی تیرونی اما کتابتون وکوت او د دغه بنسټ د مسؤلینو او کارکونکو ستونزې واورېدې. د باختر اژانس د خبر لمخې د اما کتابتونونو د ریاست سرپرست دوا خان مینپال په خپلو خبرو کې یو شمیر ستونزې چې جدي پاملرنه غواړي یادې کړې. مینپال وویل چې د کتابونو د ښې ساتنې او د مطالعې مینوالو ته د اسانتیاوو د برابرولو په خاطر د اما کتابتون ودانۍ اساسي ترمیم ته اړتیا لري او دغه راز د اما کتابتون کتابونو، کمپیوټرونو او د کتابونو د ساتنې په خاطر الماریو ته ضرورت لري. د اطلاعات او فرهنګ وزیر ټینګار وکړ چې د دغو ستونزو د لرې کولو په خاطر به لازمه پاملرنه وشي. په عامه کتابتون کې شاوخوا 6000 عنوانه کتابونه په دری، پښتو او یو شمیر بهرنیو ژبو موجود دي. د عامه کتابتونونو ریاست په ټول هیواد کې 2 فعال نمائندګۍ لري چې له هغو څخه 12 په کابل کې فعالیت کوي.
شیخ القرا استاد قاری برکت الله سلیم چې د قرات او تجوید په برخه کې نړیوال شهرت لري، له شاوخوا 15 کلونو راهیسې په پښتو او دری ژبو شاعري کوي. تر اوسه یې 4 شعري ټولګې چاپ شوې دي. نومیالی شاعر پیر محمد کاروان د استاد د شاعرۍ په باره کې لیکي. د قاری صاحب شاعري هم په روایتي قول د مجاز پر معشوق ډېره راڅرخېدلې. قاری صاحب د مجاز په لاره دا حقیقت در شلته ور روان دی. له استاد سره مې مرکه کړې ده، دا اورېدلو بلنه در کوم. استاد، شروع خو به په شعر و شاعری کوو، بیا به ستاسو د نورو تالیفاتو په باره کې هم خبرې کوو. شعر مو زه ووایم که تاسو کوم حمد راته وایستئ.
نو حمد به زه درته ووایم.
مهرباني.
بیا به نو تاسو پوه شئ او شیرون هم بخیر سره.
نه نه، خو نور شیرون هم راته وایستئ، ځکه ستاسو ډیره عالی شاعری ده او زما خپله ډیره خوښه ده. مهرباني.
رب زما څومره بهتر او عالی شان دی چې په لاس کې قدرت د ټول جهان دی. ټول سنا او صفت خاص ورلره خایي، هم قادر دی هم رحیم او هم رحمان دی. هم پالون کې دی دوارو عالمیانو، هیڅ خطا او سهو نه لري سبحان دی. پادشاهان د دنیا نورو ته محتاج وي، دی دوارو کائناتو نگهبان دی. څوک بچا ته رزق ورکړي تر ابدا، څوک بچا ته رزق ورکړي تر ابدا، دی په هر ځای د هر چا روزی رسان دی. بیل شکا چې یکا او یگانه دی، د هر کار په اراده کې پرتوان دی. مخ په یو نقشه کې جوړ، رنگ جدا کا، مختلف پیدا کړی هر انسان دی. د زری عمره احتیاج چاته نشته، د زری عمره احتیاج چاته نشته. دل هر چا سره کړی ډیر احسان دی. هر څه کړی شي، هر څه اوري، هر څه ګوري، هیڅ شی نشته چې له دزنې پنهان دی. برکت سلیم عاصی رب کریم دی، برکت سلیم عاصی رب یې کریم دی. خوښ پدایم چې رحمت یې بے پایان دی.
ډیره مننه استاده، ډیر عالم ول وست. استاده، په دې وروستو کې مو خپله ټوله شاعري راټوله کړې ده او په یو کتاب کې مو چاپ کړې ده. نوم یې دی د مینې دردونه. مبارکی در توایم او یو چمو د دې شیرونو پیسې کراته وایسته په مجموع کې د څو کتاب دی هم دا ټول کچه ده اول اول دینم نور تالیفات څه دي
زبر درته کوم چې زما مسلک او کار خو تماما هغه څه دی چې د قران پورې اړه لري وو هغه مثلا مثال د تجوید نه چې ما د تجوید شپږ کتابونه تالیف کړی دي برکت التجوید فارسی او پختو زیور التلاوت فارسی او پختو مقدمه الجزری یعنی برکت الباری فی شرح مقدمه الجزری چې په جزری باندې مې چې د مولا علی قاری یعنی ابن جزری کتاب دی او دا ما شرحه کړی دی پختو فارسی نور نو د اشعار په لړۍ کې هم درې کتابونه لرم چې اوس څلورمې ما دا ټول اشعار چې درې سوه څو غزل کېږي په دې کې را جمع کړي دي چې د مینې دردونه تاسې مخکې وفرمایل نو د هغې کتابونو د یو ناکامه مینه وه د بل نیمګړې مینه وه او د بل دردونه او فریادونه وو د دې په عنوانونو باندې البته زموږ بعضې دوستان کیدای شي چې داسې واجبه ووایي چې دا ناکامه مینه څنګه وه
و چې استاد څنګه ناکامه مینه کړې ده پوښتنې را ته پیدا کېږي نه پوهېږم ټول دي د مینې او ما بیا دا تمه وه چې دا وروستی کتاب به داسې چې دردونه به هم پکې ختم شوي ناکامي به هم پکې رفع شوي وي او دا به داسې یوه ټولګه یي چې بشپړه مینه به وي او مهرباني استاد
ما چې کله په لومړني کتاب باندې ناکامه مینه عنوان مې ورک مینه خو هغه شی دی چې هر څه چې پیدا کېږي د مینې څخه پیدا کېږي
بېشک
په دې کې شک نشته شاګرد هم چې د کوم مضمون سره علاقه ونه لري مینه ونه لري نو هغه شاګرد په هغه مضمون کې ناکام وي او دلته په دې ناکامه مینه باندې لږ بخنه غواړم رڼا اچوم
مهرباني
مینه د هر چا سره وي چا سره د یو شي چا سره د بل څه خو بیا هغه هر څومره چې ووهي ووهي او مخکې ځي بیا هم هغه مینه چې د هغه څه سره یې لري سرته نه رسیږي او بیا په خپله مینه کې ناکام دی مثلا که یو انځورګر هغه که داسې یو شی انځورکۍ جوړوي یا همدغه رنګ شاعر لکه ما چې ویلي چې ناکامه مینه که دغه مینه کې سړی کامیاب وي او یو قوي شعر جوړ کړي او هغه هدف ته ورسیږي نو ضرورت د بل شعر به څه وي همدې نه معلومیږي چې هر څومره اشعار ووایو ووایو خو دا ناکامه مینه ده ځکه یو د بل پسې په رنګارنګ حالاتو کې راځي او په رنګارنګ شکلونو کې راځي نو چې هر شعر ما وویله آخري عنوان ما ورکه چې دغه مینه چې ما وکړه د دغه اشعارو د ویلو سره یعنی دا ناکامه مینه وه
یعنی بشپړه لانه ده او
یعنی منظور مو دا دی صاحب چې هیڅوک په خپل کار کې موافق نه دی په خپله هر سړی خلکو ته موافق ښکاري اما هغه موافق نه وي هغه په هغه خپل کار کې ناکام وي او په خپله د خپل ځان سره پوهیږي چې زه په دې کار کې موافق نه یم ځکه نور کوشش کوي که چرته موافق شي بیا هغه کار نه کوي د یو بل کار مخه نیسي نو د دې په وجه باندې دا شعرونه چې موږ وایو د لومړني کتاب عنوان زموږ ناکامه مینه وو او نیمګړې مینه بیا په معنا د دې ده که زه هر څومره شعرونه ووایم بیا هم دا دنیا ده او د هر چا نه په نیمه پاتې ده تاسو به ډیر کسان وګورئ چې ډیرې لیکنې کړي ډیر تالیفونه یې کړي لیکن کله کله په مابین کې تنه پاتې شوی وفات شوی دی او هغه لیکنې بیا بل چا کړي لیکن هغه سې کله کېدای شي لکه د هغې سړي هغه کار چې وو مثلا دغه نیمګړې مینې ته لکه دیوال چې بی بنیاده سر ته نه رسیږي لکه دیوال چې بی بنیاده سر ته نه رسیږي نیمګړې مینه تر مراده سر ته نه رسیږي
ډیر عالی
او اخری قصر دی نیمګړې مینې برکت سلیم نیمګړې کړم نیمګړې مینې برکت سلیم نیمګړې کړم څومره نیمګړې دا دنیا ده سر ته نه رسیږي
استاد عشقي شعرونه به هم در نه واورو یو شعر مو دی په دې کتاب کې زما خپل هم ډیر خوښ سو نه پوهېږم تاسو یې راته وایاستې که زه ووایم وایي زه چې هر څه قبلوم
دا تاسو ووایئ صاحب چې ستاسو خوښ شوی
زه چې هر څه قبلوم خاطر د چا دی چې هر څه په ځان منم خاطر د چا دی ستوغي سپوري همیشه په غوغو اورم ستوغي سپوري همیشه په غوغو اورم چې غوغونه کڼوم خاطر د چا دی رقیبان دې پیغورونه راتکاندي چې دا هر پیغور منم خاطر د چا دی هر ساعت هر شیبه ستا له فراقه چې وړې سلګۍ وهم خاطر د چا دی ستا په حق کې چې څوک هر څه راته وایي بس په زړه یې تېروم خاطر د چا دی زړه مې ډک شي په خوله هیڅ ویلی نشم پټې اوښکې تویوم خاطر د چا دی پټ په سرو لمبو ستیشم ښکاره هسې خوله خندا ته جوړوم خاطر د چا دی برکت سلیم ستا مینې بیچاره کړم چې زاره یې وزر کوم خاطر د چا دی. استاد
تاسو ډېر ښه وویل شعر خو دومره نه و تاسو ډېر ښکلی
ډېر عالي مو لیکلی و استاده. زما په دکلمه کې مزه نسته ده استاده. په څو شعرونه مې ستاسو وکتل چې د مخ په باره کې مو ویلي دي. یو څه خو به په دې سه کې راته ووایاستئ چې څنګه مو ډېره دلچسپي ده د مخ له توضیح او تشریح او له بیان سره، او بل نور مو څه دلچسپي په خپلو شعرونو کې، یعنی کومو موضوعاتو ته ډېره توجه کوئ چې هغه وځلوئ په خپل شعر کې؟
تشکر. الله متعال د انسان ټول جسم جوړ کړ، ولې وګورئ چې ټوله پېژندله په مخ کې کې وګورئ، بیا چې دغه نعمات هم هر چا ته او هر څه ته الله جل جلاله ورکړي هغه د مخ څخه دي. لکه خوله، په هغې کې غاښونه دي، د خدای ښکلي نعمات پخوري، او په هغې کې ژبه ده چې ذایقه د هر څه معلوموي، او په هغې کې ژبه ده چې خبرې پرې کوي، نطق پرې کوي، او په هغې کې شونډې دي چې هم ډېرې ښې ښکاري او هم د ژبې سره شریک ورباندې تکلم کوي. بیا پسې دي وګورئ چې په دې باندې د هر بوی حس کوي، بیا پزه منځ کې او یو سترګه او بله سترګه چې په دې الله د دید قوت ورکړی دی، او ډېر لرې لرې څه په ویني، او بیا غوږونه دي چې په هغې اورېدل کوي. نو الله جل جلاله دا مخ په خپل قدرت جوړ کړی دی، او دا نور اندامونه صحیح ده چې هر اندام د خدای لوی نعمت دی. اما کله چې دا نور جسم کالبوت جوړ شو نو الله ورته وویل مخ زما کار دی، او خدای جل جلاله بیا مخ هغه نعمت دی چې الله جوړ کړ پیژندل په مخ سره کیږي. که دا مخ نه وای څوک به جسد وپیژني. نو دا مخ دی او سر دی چې دا ډېر وګوره چې مغز په سر کې دی، دا هم د مخ څخه دی. همدغه رنګ چې په هر آیات کې راشو د قرآني، نو مخ یې لکه وجهتو وجهیه وجوه وجهاکه، یعنی دا به وي همداسې. ولې مخ چې دی د انسان ټوله غریزه، پیژندنه، نعمات، ښکلا، بدرنګي دا ټوله په مخ کې ده. نو همدا چې دی احساس ټول د مخ نه کیږي. چې ما یو مخ انځور کړی دی او هغه که تاسې وایه تاسې ووایه.
مهرباني استاده، دا شعر به تاسو راته ولولی، تاسو یې ډېر ښه دکلمه کوئ.
وګوره دا مخ دی ستا خوږی خوږی خبرې، ستا خوږی خوږی خبرې دی خوږی لکه شکرې، دواړه شونډې شکر لبی په زړه لګي زورورې، ټنډه سپینه ګلورینه کږي وروز جادوګرې، دا په مخ پراته ماران دي کدی زولف سحرګرې، دواړه سترګې دې ګولۍ دي عاشقان ولی د لرې، غونډه زنه دې مڼه ده سپین غاښونه ملغلرې، قدر ساله که د سروې په قامت کې نامه ورې، اداګانې دې خوږې دي کرشمه دی جلوگره، پا همزولو که بنوی ستا پشان تا بختوره، برکت سلیم دی خکار کر آفرین شپتا نره.
اکثران دا علماو دا دغسی شیرونو پا ارتباط بندی کم تابیر و تفسیر چکیگی بیا دوی وای وای دا تصوفی رنگ لری، خوستاس شیر چې ما واورید نه پیغام البته زما برداشت پام دسی تصوفی رنگم و غیر تصوفی مینام و اپکی ستاس خپل نظر څه دی دا شیرونو خپل دا شیرونو پیسې کې
دا څه چې وای چې و ان من الشعر لحکمت شعر چې دی او حکمت ته نظم او نثر فقط دومره فرق لري
مهرباني
چې نثر هغه حالات لري چې د یو کلام ارتباط تبل سره نه وي او نظم هغه څه دی چې دا خبرې پیوند په پیوند وي د دې لپاره ردیف او قافیه وي نو شعر هم دومره دی خو که څوک نظم هم ولیکي په هغې ښکلای ولیکي لکه شعر خو شعر چې دی تاثیر ځکه لري چې د هغو هغه خبرې په شاعرۍ کې داسې پیرل شوي وي لکه څوک چې یو عامل جوړوي او هغه وایي چې دغه مرۍ چېرته کېدم او دغه مرجان چېرته ولګوم نو د شعر دومره فرق دی یعنی د نظم د نثر سره نو که علما په شعر کې تاسې وویل کومه یوه خبره لري نو شته داسې چې په شعر کې هغه څه ونه ویلی شي چې هغه د شرکیاتو نه وي یا په شعر کې داسې څه ونه ویلی شي چې هغه حیلمن خو ښه نه وي نو علما خو دا کار نه کوي اکثر علماو شعرونه لوستي او اکثر علماو شعرونه ویلي نو څوک چې په نیکو باندې عمل کوي اوس د دې نه خو څوک انکار نشي کولای چې مینه ګنې په دنیا نشته
زما همدا ټکی منظور دی استاده چې دوی اکثره دغه شعرونو ته یا د تصوف رنګ ورکوي او یا دا وایي چې دغه کومه مینه چې ده دا سمه نه ده نظر مو په دې ارتباط استاده څه ده
بخښنه غواړم لا تر اوسه پورې د تصوف په معنا څوک نه دي پوهېدلي چې هر صوفي نه هم پوښتنه سړی وکړي تصوف څه معنی ده څوک یې په یو شکل وایي څوک یې په وایي چې یو پشم دی څوک وایي چې څنګه دی څوک مګر تر اوسه تصوف چا نه دی معنی کړی خو هغه نیک خویي نه چې دی هغې ته تصوف وایي اوس یو شعر بل مجبور درته ووایم
مهرباني استاد
چې په دې کې ډېر شیان رانغښتي دي خوله د خولې خبرې غواړي زړه د زړه سره آشنا وي ما ته هغه ځای ګلزار دی چې مې چیرته دل روباوی
ډیر عالی استاد
سمدا دا هر چاته داسې ده سپرلی خخکاری په ګلو محفلونه په یارانو که چرته مینه نوی ګل څوک څه کوي
بېشک
او محفلونه کې ولې ګډون کوي یاران دغه مینه ده پخپله سپرلی خخکاری په ګلو محفلونه په یارانو تله راتله څومره مزه کړي چې بې کبرو بې ریاوي سړی هله محترم شي چې د نورو احترام کا څوک چې پورته ځان ته ګوري هغه ښکته له هر چا وي په بدانو کې به یاد شي چې ناسته یې کړي د بدانو تل په ښه نامه یادیږي هغه خلک چې نیک خوا وي چې هر کار او هر مذهب ته بې له عشقه اراده کړي فکر مشته
ډېر عالی استاد
چې هر کار او هر مذهب ته بې له عشقه اراده کړي نامراده بشي پاتې عاقبت به یې رسوا وي ځکه چې په مینه اراده ونه شي یو کار ته نو هغه شی بیا سرته نه رسیږي
استاده د مجازي مینې په عیسه کې منظر څه ده
نو زه په دې کې څه نه وایم ځکه علماو په دې کې ډېر څه ویلي دي او مجاز او حقیقت
شاعري خو مالامال د مجازي مینې
ما نو یو شعر ویلی دی چې آخري فرد داسې دی وایي نور له آغازه په مجاز کې حقیقت لټوي اوس به دې نه معنا کړم دغه به درته معنا کړم نو نور له آغازه په مجاز کې حقیقت لټوي ما برکت سلیم آغاز او انجام دواړه ولید
ډېر عالی استاد
نو دغه څه دی کنه
استاد دا ټولګه خو چاپ سوه لدې وروسته مو شیرونه لیکلي دي نه مو دي لیکلي
شته دی څه دري او پښتو شته دغه مطالعه لرم د احادیثو د شپې چې دینه فارغ شم بیا په نیمه شپه کې یو شعر وایم کله کله کوشي کوونه شي نو بیا وایم چې زه خو نو ضرور نه ده ځکه هسته ما ته همیشه د آیات او حدیث نه ده
استاد ډیره د چا شاعری ګوره
نو هغه القاب چې خ جوړ کړی دی او پیرلی دی هغه رحمان بابا دی یا خوشحال دی او نور شاعران هم دی ولی به وایو چې مشکله ده مثلا لکه په فارسی کې حافظ دی یا سعدی دی کنه دغه شاعران چې څومره دي د دوی شاعرونه بې معنا نه دي. او شعر خو هر څوک جوړوي. اوس ګورو چې تاسو شعرونه ګورئ وایي تاسو مخکې هم وویل چې علما وایي چې دغه شعرونه څنګه دي که څنګه نه دي.
دغه علما دغه خبره کوي استاد.
خو زه عرض درته کوم هغه شعرونه چې پیغام ونه لري او ګډوډي وي او پټ شیان لوڅ کي که شعر لوڅ شي نو بیا د شعر ویلو ته ضرورت څه دی؟ ټولو شیانو ته واسطه وي او هغه څه چې سترګې ګوري خو هغه به یادوي نو د نور څه سره غرض نشته. باید مستعار وي. یعنی دې ته موږ ادب وایو کنه ادبیات ورته وایو کنه. وخت چې ادبیات وایو ورته وایو نو بیا په بیادبه لاره وانې ولې منزل کوو؟ ولې زمونږ بعضې دوستان دي چې داسې شعر وایي چې هغه ډېر لوڅ دي. که شعر لوڅ شو کیفیت یې د من نه ځي. او هغه شعر چې مستعار وي پټ وي درد پکې وي او انسان یعنی جذب کوي او د حقایقو نه ډک وي او که څه د چا زړه وغواړي چې دې ته شعر ووایي نو علما بیا هغې شعر تر اختیا هم ښه نه وایي او باید ورته ونه وایي.
ډېره زیاته مننه. تشکر مو ودان استاد چې راغلې او زموږ بلنه مو ومنله. په دې اله چې په نږدې راتلونکي کې مو نور آثار شعرونه او دا وګورو او بیا خبرې ورباندې وکړو.
تشکر.
ډېره مننه.
کم مشه.
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري.
ارواپوهان وایي ستونزه هغه وخت ډېره ستونزمنه شي چې له هغې سره د چلند په چل پوه نه شو. کار څوک ستونزه سمه وپېژني او درک کړي دې کس په حقیقت کې 50% دا ستونزه هواره کړې ده. پاتې 50 له هغې سره د مخامخ کېدلو په طریقه پورې تړلي. وږمه رشیدې یو حکایت راوروي. وابرو چې حکیم ستونزې ته څه ډول حل لاره مومي.
د پړانګ بریت د کوریا د خلکو یوه ولسی کیسه. په تیر زمانو کې د یون اوک په نوم یوه ښځه اوسېدله. دا د میړه له لاسه بیخي په کوش وه. میړه چې به یې له کوره جګړې ته روانېده ډېر به نرم او مهربان انسان و. خو چې له جګړې به راستون شو په تندي باندې به یې هغه د چا خبره اطاعت یې لیکلي وه. تریو ترینګلی او قهرجن به و. په مزه خبره یې ور اخیست. بس پلمه به یې غوښته. یون اوک ته له میړه سره ګزاره کول ډېر سخت ښکاره شول. نور نو د میړه په لیدو له ویرې ریکت اخیسته. د یون اوک کلیوال به چې ناروغ شول یا به بل مشکل ورپیښ شو اکثره وخت حکیم ته ورتلل. یون اوک هیڅ وخت حکیم ته نه و ورغلی. دی په دې خبره فخر کاوه چې خپل مشکلات په خپل حل کوي او حکیم ته د تلو ضرورت نه ویني. خو د ځلې د خپل مشکل د اواري هیڅ حل لاره ونه مونده او حکیم ته روانه شوه. حکیم ورته وویل سپاهیان چې د جګړې له میدانه راستنیږي ستومانه او معمولا تریو ترینګلی وي. درته ووایه چې زه څه وکړم. دی وویل یو دم دوا تعویز مقصد یو شی راکړه چې میړه مې د واده د لومړیو کلونو غوندې سم چلند راسره وکړي. حکیم ورته وویل د یو چا په غوږ درد وي د بل لاس مات وي دا ناروغي دي. زه د ناروغانو علاج کوم خو ګمان کوم ته ناروغه نه یې. دی وویل زه له میړه ویریږم بې حده ویریږم همدا مې لویه ناروغي ده. حکیم وویل درې ورځې وخت راکړه چې علاج دی ومومم. یون اوک درې ورځې وروسته ورغله او حکیم ورته وویل علاج مې دی ومومم. یو معجون شته چې د هغه په برکت به ستا میړه بیرته د پخوا غوندې ښه سړی شي او ستا ویرې به ختم شي. مګر دغه معجون ته باید د ژوندي پړانګ یو بریت ورګډ شي. ته به د ژوندي پړانګ یو بریت راته پیدا کوي. یون اوک وویل دا خو ناممکنه ده. حکیم وویل ما ډیر فکر وکړ بس همدا یو علاج لري. یون اوک په هغه شپه په بستر کې لټ پلټ اوخته او په دې باره کې فکر کاوه چې د ژوندي پړانګ بریت به له کومه کوي. سپېده چاود مهال و چې له کټه راپاڅېده. یوه کاسه وریجې یې راواخیستې یو څه غوښه یې ورباندې کېښوده. غلې له کوره ووته. دغره په ډډه کې د یو غار خواته چې خلکو ویل یو پړنګ پکې اوسي ورته وشو. ریکت اخیستې وه، زړه یې په ټټر کې نه ځایده، لکه پښې چې خپلې نه وي. کېناسته، په خاپوړو روانه شوه. ژامې له ویرې په یو بل پورې نښتې وې. ښه وړاندې لاړه او غار ته نږدې یې په وښو باندې ډکه کاسه په کراره کېښوده، او بیا چې څومره ممکنه وه هغومره غلې او چټکه راستنه شوه. په سبا سهارې سپېده چاود مهال د وریژو یو بله ډکه کاسه چې په سر یې غوښه ایښې وه راواخیستله. د غار په لور وخوځېده. دې ولیدل چې پرونۍ کاسه تشه ده. تشه یې راوچته کړه او په ځای یې ډکه کاسه کېښوده. کرار کرار بې له دې چې د پښو آواز یې واورېدل شي او د ژویو پام ور واوړي راستنه شوه. میاشتې تېرې شوې او دوی هر سهار ډکې کاسې یوړې تشې راوړې، خو د خدای فضل و پړانګ یې ونه لید. البته د پښو له خاپونو پوهېده چې ډکه کاسه پړانګ تشوي. بالاخره یو ځل داسې وشول چې کله یې کاسه کېښوده د پړانګ سر یې ولید چې له غاره راښکاره شو. دې سترګې ښکته واچولې. کاسه یې د تشې هغې په ځای باندې کراره کېښوده. څو اونۍ وروسته یې پام شول چې پړانګ د هغې له راتلو سره سم له غاره راوځي، او دې که څه هم د هغه برید په کار و، خو د خدای رحم و کرم و هغه مخکې نه راته. یوه بله میاشت تېره شوه. نور به نو چې دا راتله، پړانګ به د تشې کاسې څنګ ته ولاړ و. چې دې به ډکه کاسه د تشې هغې په ځای کېښودله، د پړانګ د بدن په بوی به یې سپږمې ډکې شوې. یون اوک چې به د پړانګ د ماشومانو غوندې شوخ کاته سترګو ته ودرول، په زړه کې به یې ورتېر شول چې که څوک ورسره وپیژني بیا دومره بد ځناور نه دی. بل ځل چې راغله، پړانګ ته یې خلنده نظر وکړ او ورپامې شول چې له یوې وریځې تر بلې پورې د ویښتو ډېر ښکلی سوربخون پد پروت دی. اونۍ له نه وه تېره چې پړانګ پرېښوده چې په سر باندې سوکه لاس را تېر کړي، او دای د کور د پښو غوندې ملالندې کړي او خرهار شي. یون او پوښوه چې نور نو د برید د ترلاسه کولو وخت راغلی دی. په راتلونکي سپېده چاودې یو کوچنی چاکو ورسره واخیست، او د نوي کاسې له ایښودلو وروسته یې ورو وویل: زما پړانګه، د برید یو ویښته به دې راکړي. دې په یوه لاس پړانګ نازاوه او په بل لاس یې د سترګو په رپ کې د هغه یو برید غوڅ کړ. یون او کرانی غشوه، په خوشامندو یو بننه ورنه وکړه او د وروستي ځل لپاره ځینې لاړه. په یون اوک باندې راتلونکې شپه بیخي نه تېرېده. بیړې و چې لمر څېره ووهي، میړه یې د وریژو پټو ته روان شي او دا د پړانګ برید تر حکیمه پورې ورسوي. چې څنګه سهار شو او میړه یې د وریژو پټو ته روان شو، یون اوک د حکیم په لور وخوځېده، او چې په هغه یې سترګې ولګېدې، له لرې آواز ورباندې وکړ: د پړانګ برید مې درته راوړی دی. یون اوک ټوله کیسه ورته وکړه چې څنګه یې په تیرو شپږو میاشتو کې پړانګ ملګری کړ، او هغه بالاخره اجازه ورکړه چې یو برید یې غوڅ شي. دې خپله کیسه په ویاړ او خوشحالۍ سره وکړه، او بیا یې موټ پرانیست، برید یې حکیم ته ونیو. حکیم ویښته واړه وره واړه ځان یې ډاډه کړ چې یون اوک په رښتیا د ژوندي پړانګ برید راوړی دی. هله راپاڅېد، برید یې ورته واچوه، او یون اوک ته یې وویل: ته د پړانګ برید ته هیڅ ضرورت نه لرې. برید د سترګو په رپ کې پوپنا شو. دغه وخت حکیم یون اوک ته چې حیران حیران یې ورته کتل وویل: یون اوک، درته ووایه چې سړی ډیر وحشي وي که پړانګ. که یو وحشي ځناور ستا صبر او حوصلې ته تسلیمیږي، څه فکر کوې؟ یو انسان به درته غاړه کې نه ږدي؟ یون اوک غلی وه، ځواب یې نه درلود. حکیم ورته وویل: ته نور هیڅ مشکل نه لرې، کور ته بې غمه ځه. یون اوک راپاڅېده. میړه او پړانګ یې په ذهن کې سره پرتله کړل، او دې نتیجې ته ورسېده چې د میړه خپلول ورته مشکل نه دی.
ځوان شاعر شفیق الله رنځور له شپږو کلونو راهیسې شاعري کوي. نوموړی وایي: کمی شاعري چاپ کړم نو درې ټولګي کېږي، خو چاپ ته یې زړه نشم ښه کولی. دا چې ښاغلی رنځور ولې خپل شعرونه نه چاپوي، راځئ دې مرکې ته به غوږ شو چې زموږ همکار داود تپان ورسره کړې ده.
د ازادۍ رادیو د ادبي رادیو مجلې درنو اوریدونکو، السلام علیکم. د سویل ختیځون په ادبی حلقو کې او د شعر په مینوالو کې به ډیر کم داسې کسان وي چې شفیق الله رنزور نه پیژني، خو د بشپړ معرفت لپاره په خپل شفیق الله رنزور ته مایک سپارو چې د خپل ځان را معرفي کړي. رنزور ته
سلامونه او نیکی پیرزویانې د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته. شفیق الله رنزور د پکتیا ولایت سیدکرم ولسوالۍ اوسېدونکی یم او پیلن په ګردیز کې استوګن یم. تر دولسمه مې زده کړې کړې دي او یو نیم شعر هم لیکم.
ډېره مننه. تاسې راته وایي دغه معمول پوښتنه به اول وکړو چې څومره وخت کېږي شعر لیکئ؟
د کلو معلومات مې نه ورته چې څو کاله به کېږي، خو د مکتب په اووم سیم کې به وم، اووم سیم شپږم سیم دوره به وه چې پښتو مضمون سره مې خاص علاقه لرله د شعر له وجې. نو هغه ورځ به ماته ډېره بیا په زړه پورې وه چې په کومه ورځ به موږ د شعر درس لاره. ډېرې مینې له وجې، د ډېرې مطالعې له وجې به مې یو نیم شعر هم ولیکه. هلته هم شعر نه و، بیا ما د شعر هغه خیالات به د شعر وپکې. نو شاوخوا یا فکر کوم شپږ کاله شاوخوا به کېږي اووه کاله شعر لیکم.
تاسو شعر لیکئ؟ د شعر په اړه د مطالعې خبره دې هم وکړه، څه ډول شعرونه مطالعه کوي؟
خپله د ساده شعر سره ډېره مینه لرم چې په ساده الفاظو لیکل سوی وي. په سر کې مې د رحمان بابا کتابونه ډېر مطالعه کول، هغه کلیات به راسره و، هر وخت به مې هغه مطالعه کوو. مخکې خو ډېر کتابونه به هم نه وو، بابرزي صاحب کتاب و، دا به مې مطالعه کوو. وروسته درویش درانی، کوزی پښتونخوا، عمر دراز، مروت درس صاحب، دا شاعری زه ډېره مطالعه کوم.
مننه. ده یو خپل غزل که راته ووایه په دا پیل پیل کې سې اورېدونکو سره شریک کړو، سې هغه ادبي تندې پې خړو سې.
غزل څلور بیته دی وایي: دومره اندېښنه و زما خوار وجود، بس خو راته ټولې ده بیمار وجود. ساوې د هوس ترېنه وتلې دي، ساوې د هوس ترېنه وتلې دي، خدای خبر چې نور مې شي په کار وجود. سل قدمه سل ځایه د مکړه ما، نور نو وړلی نه شمه په لار وجود. او بیا خلک را ټول د ښار وختون کې دي، بیا مړه اخیستی دی د ښار وجود.
وا ډېر ښایسته. رنزور صاحب، د شعر په اړه معمولا ویلی کېږي چې له مینې پیدا کېږي، څنګه ته خو مین سوی نه؟
مینه انسان چې مینه ونه لري فکر کوم هغه ته موږ انسان نه سو ویلی. انسان باید مینه ولري، خو هغه مینه چې هغه لارې لارې ده. زه چې د مینه لرمه، خو هغه مینه چې د ډېرو په زړو کې دا بیا ما سره نشته.
مننه. خیر سي. دا هم راته وایي سي په دې ځوانانو کې شهرت شاعري وژني، دا خبره تاسو څومره درک کړې ده؟ یا ځانګړي ډول پکتیا کې ځینې شاعران داسې اوسې ډېر شهرت ته ورسېدل ولې شاعري خرابه سوه ترې، ستاسو درک څه دی په دې
برخه کې؟ دای چې دا پښتنه وروسته تا خپل هم کړی وای چې د کتاب په باره کې دیم پښتنه را کړی وای، یما خپل اوس کتاب نه ده چاپ سوی. وجه چې ده چې زه کتابخانې ته کله لاړ سم، نو هغه کتاب زه اخلم چې دما ذوق مطابق وي، او زه ووایم مطالعه کوم تر اخره ولولم، او هغه څه چې زه غواړم پکې وي. نو که ته خپله مثال دغسې ډېر شاعران کتابخانې ته لاړ سي، نو کتابونه په زرهاو ایښي وي، خو یا یو کتاب موږ اخلو یا دوه. داسې نه چې ډېر، یا د اقتصادي ستونزو له هغه نه که کتاب ډېر ښکلی وي، د یو چا نه پیسې هم قرضه و اخلو چې ډېر ښه کتاب راغلی، خو مګر هغه کتابونه چې ما خپله لیدلی دي چې کتابخانو کې په کلو کلو ایښي دي، او شاعر خاص د خپل شهرت لپاره چاپ کړي دي، نو وجه به دا وي چې هغه خاص د خپل شهرت لپاره کتاب چاپ کړی دی، یا د خپل شهرت لپاره شاعري کوي، نو وروسته آینده یې ښه نه ده.
یعنې تاسو وایئ چې د شهرت لپاره کړې شاعري په لوستو نه ارزي؟
فکر کوم نه ارزي.
یو غزل بل هم راته ووایئ د اورېدونکو د شعر مینه لا هم ماته سي.
یو غزل ته وایي: د دې واړو کاروبار ماته معلوم دی، هر وګړی د دې ښار ماته معلوم دی. او که هر څومره سخت وبولې منم یې، په ما تیر د انتظار ماته معلوم دی. او هر قدم ډېر په احتیاط اقدم چې درځمه، د میږي هم اوس هزار ماته معلوم دی. او هر یو کاڼی په وینو باندې سور د یخ د دې وطن سینګار ماته معلوم دی. او مار انزور ورته زاین ازړه کې خوخ د ستا د واړو بڼو شمار ما ته معلوم ده.
تاسو مخکې خپل اشاره ورته وکړه، ولیم کتاب نه د چاپ کړی یا څومره شاعري لري تر اوسه پورې؟ کتاب ده
شاعري خو کتاب په برخو یې وویشو، تقریبا درې کتاب هم کېدای استری جوړ شي، خو ملګري هم ډېره غوښتنه کوي چې کتاب چاپ کا. زه وایم چې ما کتاب هم کېدای شي کتابخانو کې داسې پاتې شي لکه څه وینم چې ډېر کلونه کېږي کتاب په کتابخانه کې یخی وي او څوک یې نه اخلي.
وجه چی بولی؟
وجه دا ده چې خلک یې نه خوښوي. خلک هغه شاعري خوښوي چې د خلکو لپاره وي، داسې نه چې خاص د شهرت لپاره لیکل شوي.
تاسو خو ښه ماشاءالله ښه شاعري کوئ، بیا زړه نا زړه اکثر لیکوال یا شاعران همداسې چې هغوی د خپل کتاب چاپ ته ډېر بیړه نه ورکوي.
وایي خبره له خبرو پیدا کېږي. ډېر ملګري، نږدې ملګري هم د کتابونه چاپ شوي دي، نو که یو مجلس کې ډېر وخت سره ناست یو، هغه خپله دا خبره کوي که یاره زه دومره پوهېدلی چې دا کتاب ما ته دومره تاوان رسوي، ما به هیڅکله دا کتاب نه و چاپ کړی، ځکه د هغه شاعري مخکې ډېره کمزورې شاعري کې کتاب چاپ شوی وي. اوس ماشاءالله د هغوی شاعري ښه سوی وي، نو خلکو هغه په ډېر کمزوري شاعر باندې پېژندلی وي، خو مګر اوس یې شاعري ښه وي.
ښه، یو بل غزل هم راته ووایي.
ګران دی په ما یو سړی ګران، په زوره چغې وهم، بل داسې نه دی په ما ګران، په زوره چغې وهم، او دا مې غربت دی چې تل سوله رانه کرکه کوي لکه زخمی افغانستان، په زوره چغې وهم، او ما په ډېر کم عمر کې خپله مور له لاسه ورکړه، غږ په ما نشته د قربان، په زوره چغې وهم، مغرور یې وګوره نن رنګ ته خو مې ښه وګوره، خپله چې وګورم خپل ځان، په زوره چغې وهم. او په ما رنځور کې اوس یو دا نوی عادت ته پیدا، کله چې وکړم ډېر خفګان، په زوره چغې وهم.
ډېرې چغې دې کړې دي په دې شعر کې. یو بل غزل هم راته وایي اورېدونکي له مینې نه خوند.
دا به مینې ته وي فکر کوم، څومره په هوس تر غاړې وځم، څومره په هوس تر غاړې وځم، ډېره موده پس تر غاړې وځم، او ته د لاس په راکړه خوشحالېږې ډېر، زه تر خپله وس څو لحظې د زړه پسې خپل زړه نیسم، څه چې کېږي بس تر غاړې وځم، او ته که راته یو ځلې راغاړې وځې، زه به یو پلس غاړې وځم.
ډېره مننه رنځور صاحب. دا راته ووایه سي یو شاعر که غواړي سي خپل شعر لا هم ښکلی کړي، څه ډول مطالعه باید وکړي؟
هغه څه چې د ده په ذوق مطابق مطالعه وي، داسې نه چې مثال یو ته ماته ویې یا بل څوک ماته ویایي چې یاره پلانای ډېره ښه شاعري کوي، یا پلانای کتاب مطالعه کوي، د پلانی شاعر کتاب مطالعه کا، فکر کوم و کتاب دی پیچلی کتاب باید سړی مطالعه کړي، خو د ذوق مطابق مطالعه چې وي هغه په خیال باندې ښه اغېز لري. فکر کوم مطالعه د ښه شعر لیکلو همدا مطالعه د ښهوالي سبب ګرځي.
څه پلان لري په راتلونکي کې؟ آیا شعري ټولګې چاپ کړي په نږدې وخت کې، نه یې چاپ کړي، یا د شعر لیکلو تر څنګ نثر په برخه کې کوم کار ته خو اراده نه لري؟
نثر کې ما خپله لنډې کیسې څه لیکلې دي، ادبي ټوټې مې لیکلې دي. نثر کې داسې خاص مهارت هم ډېر نه لرم، او داسې تکړه هم نه یم، په ځان هم دومره باور نه لرم چې آیا د ما نثر به څه ډول وي، کیسه به ادبي ټوټې مې څه لیکلې به څه ډول وي. خو کیسې مې کله کله کره کتنې ته مخکې کړې دي، کره کتنې پسې دي، او د شاعري د کتاب په باره کې چې خپله مې زړه تر څوک به نه یې پېچکالي، څوک نه پی پازا به ما.
مننه. تاسو یو وروستیو کې خپل پیغام تر څنګ دوه غزلې هم راته ووایي.
پیغام څه ویم؟ پیغام کې خاص دومره به ووایم چې زه ډېر ملګرو ته دا خبره کوم چې موږ اکثره اوس دا یو رواج یې فکر کوم ګرځېدلی، که په یو ځای کې ملګري راټول سي نو د افغانستان په حالاتو ډېر خلک غږېږي چې افغانستان داسې ده او هغه رقم ده او باید داسې اوسي. نو د هر چا نه ډېره چا خبر ده، سیاست پوه جوړ سوی ده. زه فکر کوم چې دا د هر افغان او د هر ځوان دا باید ځان ګرم وبولي چې دی خپله هم باید د افغانستان لپاره کار وکړي، چې سولې لپاره یې باید کار وکړي، د افغانستان د آیندې سوچ باید یو احساس ولري چې زه هم د دغه وطن وګړی یم، زه باید څه ډول احساس ولرم، داسې نه چې موږ د خپل څه چې په زړه کې لرو دا په بل وروته. سولې ته مې یو شعر لیکلی و، ډېر پخوانی یم، خو په ذهن کې مې دغه به ویم، وایي هغه داسې خواته راشي لکه سوله، هر خواته میرانا شله کسوله په هغه د بختور کور ودانیږي په نصیب کې به د چا شله کسوله زما زړه ګوره زخمی افغانستان دی داستا مینه به دوا شله کسوله او د هر چا زړه کې کلک مینه پیدا شي پرې ودانه به دنیا شله کسوله او د رنزور څنګ ته کابل په ډول راشي داسې ورکه رانه بیا شله کسوله
رنزور صاحب ته کله کله ترنم هم کوې کوم ترنم نه درته
کوم شعر ترنم کوم لک په ولاړې غاړې دې بندې شرا تر غاړې غاړې دې بندې لک په ولاړې غاړې دې بندې شرا تر غاړې غاړې دې بندې مرګې خو حق دې قدر نه مړ شوم مر گئے خو حق دے قدر نہ مل شوم لگا بشاڑے غاڑے دی بندے شرا تر غاڑے غاڑے دی بندے زڑکے دی چویل رختیا بوائے زڑکے دی چویل رختیا بوائے چران لاڑے غاڑے دی بندے شرا تر غاڑے غاڑے دی بندے باران چوری دعا قبلی گی باران چوری دعا قبلی گی کنا میں غاڑے غاڑے دی بندے شرا تر غاڑے غاڑے دی بندے رنزور بجوشی طبیب ورکڑا رنزور بجوشی طبیب ورکڑا دا خپل لاڑے غاڑے دی بندے شرا تر غاڑے غاڑے دی بندے لک پو ولاڑے غاڑے دی بندے شرا تر غاڑے غاڑے دی بندے
شبیر سب بستر گے دشن دتڑم تکو واڑے انتظار خوشو کے منسڑا سمان جن واڑی شور واڑے ستا تد سال دیر پکال کی نرازی نا راشا لک پستر گوکی میں خوکیا راشا لک پستر گوکی میں خوکیا چد دل تن شو گیری دڑے وڑی شنا راشا لک پستر گوکی میں خوکیا راشا لک پستر گوکی میں خوکیا زخم شنڈ کے دا ددر پسڑی کو کے خون پرے دا ترخے ترخے لمحے وگے کا جدا جدا زونا یو سیگا چھرک بانگرا ترا گور زڑے چھوینا راشا لک پستر گوکے میں خوکشا راشا لک پستر گوکے میں خوکشا چھتا دل تن شو گیرے دڑے بڑشنا راشا لک پستر گوکے میں خوکشا راشا لک پستر گوکے میں خوکشا
په افغانستان کې د جګړې شدت او له طالبانو سره د پردي تر شا د ځینو افغان چارواکو همکاري
له هغو کسانو څخه چې تر ډیره پوځي پروګرامونه او د عملیاتو طرحې له دغې ډلې سره شریکولې یو هم د چاردرې ولسوالۍ
دم اورده خود بقاتیات رات میکنم.
ازادي رادیو په دې برخه کې ځینې اسناد مونډلي اوریدلې مهیروي.
azadiradio.com راپورونه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولئ.